اوردن کو د مشل لیدنه زینا سات خبرونه پورسته خبرې کړې چې د خپل قربا صلی الله علیه وسلم سلامونه منی وښوي 15 بجې په دې غړي کې به تاسو ته نیخ پنیغه معلومات درکوو چې په وزیرستان کې د هدف بدون زده پرلت کم زه ته ورسېدو دغه راز نور هم یو شمیر موضوعات لرو د پاکستان په سیاست باندې به تاسو راپور وړاندې کوو او نړیوالو موضوعاتو باندې هم راپورونه لرو تر هڅه مخکې له شاهین بنیری د دې سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وو.
ستړي مشه رومبیره د وخت مهم خبرونه په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنه پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرلت دوام لري. په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړی، د ماحولیات وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړې او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې لوړاندې یرونکي نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو نامنه پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرلت دوام لري. مظاهره چانو شمالي وزیرستان ته تللې ټولې مرکزي لارې او د میرامشاه میرعلي غلام خان او د تخیل بازارونه تړلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته تر څو د امنیت په اړه پوخ ډاډ نه وي ورکړی احتجاجي پرلت به دوام لري. پرون مازدیګر د پېښور په حیاتآباد کې هم د وزیرستان اوسیدونکو مدني فعالانو د اوتمانځي جرګې سره د یووالي لپاره یو لاریون ترسره کړ. پر دغه مهال مشال لیډو سره په خبرو کې د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر وویل چې که غوښتنې نه منل کېږي نو په پېښور کې هم په احتجاج لاس پورې کوي.
غوښتنه یې دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن غواړي، امن پر ځای کول. نو هغه دوی د حکومت سره څه په لاندې سطح مجلسونه هم شوي دي، خو داسې کامیاب مذاکرات یې هغه نه دي شوي.
په شمالي وزیرستان کې د احتجاجي پرلت مشرانو د احتجاج پراخولو پریکړه تر هغې وروسته کړې وه چې د اګست په 2 مې له ځایي انتظامیه سره مذاکرات بې نتیجې پاتې شوي وو. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی له پرلتوالو سره د مذاکراتو ترڅنګ په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د پاکستان پوز ویلی دی چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وجنه کې پاکستان لاس نه لري. د فوز د اماړیکو د څنګ مشر میجر جنرال بابر افتخار پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ځینې پاکستان مخالفه هیوادونه په دې اړه پر ټولنیزو رسنیو منفي پروپیګنډا کوي، خو دوی په سختۍ سره ردی. د لغې وروستو ده چې امریکا د اګست پر لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمن الزواهری په کابل کې په یو ډرون برید کې وژل شوی دی. د دغې وروستو پر ټولنیزو رسنیو دا خبرې هم روانې دي چې ګنې په افغانستان کې د زواهری په وجنه کې پاکستان لاس لري، خو بابر افتخار ویلي چې دا خبرې حقیقت نه لري. انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اګست په 23مه د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن پر ویبپاڼه خپور شوی دغه نوټس کې ویل شوی چې عمران خان دې د بهرنیو چندو په معامله کې خپل سپیناوی وکړي. د لغې وروستو ده چې د اګست پر 2مه په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مشر سکندر سلطان راجا په یو فیصله کې وویل چې د عمران خان په مشرۍ پر تحریک انصاف له بهره د ممنوع پیسو اخستو تورونه ثابت شوي دي. په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړی، د ماحولیات او وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړی دی. شیر رحمان پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د موسمیاتو د څانګې تر مخه د نن څخه په اسلام آباد، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د تیزو بارانونو امکان دی چې د اګست تر 9مې به دوام لري. پرون وزیر اعظم شهباز شریف په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره د خزانه وزارت ته د 15 ارب روپو ورکولو امر کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې لوړاندې یرونکي نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی. لینډا توماس ګرینفیلډ پرون په غانا کې د خبرو پر مهال وړاندوینه وکړه چې جګړه به د 30 میلیون اضافي خلکو لپاره د خوړو د قلت لامل شي او د افریقا ځینې برخې به ډېرې اغېزمنې کړي. نوموړي زیاته کړې چې د کووېډ وبا د خوراک د قلت سره مخ خلکو شمېره یوه په دوه کړې او دا شمېر اوس 190 میلیون ته رسېدلې. ملګری ملتونه اټکل لګوي چې په یوکرین د روسیې د بشپړ یرغل نه وروسته د شمیره 213 میلیون ته پورته کېدی شي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو وردل چې شاهین بنیری وړاندې کول. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد احتجاج روان دی. د دې په ملاتړ په پیښور کې هم وزیرستانیانو احتجاج کړی. او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان پریکړه کړې چې په زمینی ټاکنو کې د خامی سملې په نه واړو څوکیو باندې خپل ودرېږي. دا ولی پاړه یو کار پوای
او یو اړه ددی دا هم کې دی شي چې د نور باقی په چا باندې یقین نه کوي په پارټۍ کې یریدلې هم دی.
او په جلال آباد کې د افغانستان شپږیزی پایلو به ګټون کې سپینغر پانګانو تود هرکلی وشو. نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال راډیو سره اوسه. اوس د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو ضد د میرعلي په ایدکو میرامشا کې روان احتجاج د ضلعې ټولې برخو ته غځېدلی دی. د پرلت مشرانو د احتجاج پراخولو پریکړه تر هغې وروسته کړې چې د اګست پر دویمه یې له ځایي انتظامیې سره مذاکرات بې نتیجې پای ته ورسېدل. احتجاج کوونکو د شمالي وزیرستان ټولې مرکزي لارې تړلې او بازارونه یې بند کړي دي. د دغه احتجاجي ناستې مشران وایي چې احتجاج به یې د حکومت لخوا په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره د پاخه ډاډ ترول کولو پورې روان وي. اوریدونکو، نن دغه پرلتوالو ته د بنو او لکی مروت او داسې نورو سیمو نه اهم مشران ورغلي دي او له دوی سره مذاکرات کوي. د هم پر دغه اړه معلومات اخلو له خپل خبریال عمر وزیر نه چې له سیمې مقصد ټلیفون په کرخه دی. عمر، ستړي مشه، یو وروستي څه معلومات لري؟ دغه خبرې کوم ځای ته ورسېدي؟
مننه سر ارلم، بالکل په شمالي وزیرستان کې چې کوم د هدفي وژنو د غرنګ د نامې ضد کم پرلت دی چې د جولای 18 نیټه نه تل شوی دی، لا هم دوام لري. دغه احتجاج وروسته چې لا هغې چې د اګست په دویمه د انتظامیې سره د دوی مذاکرات بغیر د نتیجې پای ته ورسېدل، نو دا نور هم اوږد شو. اوس د شمالي وزیرستان په ټولو برخو کې دوام لري. نو دغه مذاکراتو ناکامېدو وروسته نن بیا د حکومت لخوا یوه جرګه جوړه شوې ده چې هغه د بنو، د لکی مروت او دغه رنګې د جنوبي ضلعو نور چې کوم هغه مشران دي، په کې سیاستوالان دي، په هغې کې شامل دي، هغه د اوتمنځای جرګې چې کومه پریکړه کړې ده هغوی ته ورلېږلې دي. هغوی سره په مذاکراتو د حکومت قضۍ د حکومت لخوا دغه جرګه لګیا ده، خو لا هم دغه جرګې چې کومې دي تر اوسه نتیجې نه دي ورکړي. د دوی ترمنځ چې کومې دي خبرې روانې دي چې هغه پای ته یا نه دي رسېدلې، هغې څه نتیجې هم مخې ته نه دي راغلې. لږه شپه وړاندې هم موږ د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان سره خبرې وکړې، نو هغوی هم وایي چې دوی تر اوسه پورې څه نتیجې نه دي ورکړي. هغه خبرې لګیا دي، خو خوشبینه دي تمه کړي چې پرلتوال راضي کړي او د مشرانو د دوی ترمنځ خبرې هم چې کوم دي کامیاب شي. هغه دا هم وویل چې پرلتوال چې کومه غوښتنه لري چې په سیمه کې د امنیت پوغ ډاډ ترلاسه کېدو پس په دوی پرلت ختموي، نو ده وویل چې دوی ته د وړاندې نه هم پوغ ډاډ ورکړی دی. اوس بیا هم هغوی ته پوغ ډاډ ورکوي چې حکومت ژمن دی چې په سیمه کې امن راولي. د هغې دپاره نوي نوي ګامونه هم پورته کړي دي. د هغه په وینا چې په تېره ورځ یې د یو شمېر چې کوم په بریدونو کې ککړ کسان دي، د هغې ویډیویي پیغامونه هم دوی خپور کړي دي، رسنیو سره یې شریک کړي دي. نور دغه شانتې دوی وایي چې اقدامات روان دي او هڅه کړي چې خلک هم مطمئن کړي، د سیمې امنیت هم ټینګ وساتي او پرلتوال چې کوم دي په خپلو خبرو مطمئن کړي. نو دا جرګه تر اوسه پورې یا لګیا ده چې هغې تر اوسه پورې یا
عمر دا هم زمنګ اوردونکو ته وایي چې لارې لا هم تړلې پرتی دي، بازار بند دی، نو د خلکو ژوند په څه ډول باندې دی؟ خلکو ته څه ستونزې، څه مشکلات دي؟
بالکل، په شمالي وزیرستان چونکه په مخاله توګه باندې څومره هم څلور طرفه لارې چې دي هغه ټولې تړلې شوې دي. وزیرستان ته تاګه او بیا د وزیرستان بهر هیڅ لار نشته. غلام خان تجارت هغه هم په ټپه ولاړ دی، نو دا هغې وجه نه عوامو ته هم دغه مشکلات دي چې ټرک ډرایوران دي، د هغوی کاروبار ودرېدلی دی، دوکانداران چې هغې خپل مارکیټونه بند کړي دي، د جرګې سره یو شوي دي، هغې پریکړه تایید یې کړی دی، نو هغه کاروبار یو خوا بند دی. بلخوا عام ولس ته دغه تکلیف دی چې په تګ راتګ کې مشکلات دي، یا ناروغان وي، هغوی ته سړکونه بند دي، هغې تګ راتګ نه شي کولی. دا دغه رنګه د بنو نه یا د نورو سیمو نه وزیرستان ته خلک دی د ضرورت لپاره هغه لارې هم بندې دفترونه بندې نو دغه ټول وجنه چې کم دی ولستا مشکلات شته خو دلته بیا هم د تجارانو چې کما کمیټې دا غوښ سره چې مونږ خبرې شوې نو دوی وی چې اول د سره من پکار دی جرګې چې کومه پریکړه کړې ده چې دلته امن وي نو بیا به کاروبار وي څو ورځې دوی سره تکلیف برداشت کولی شي خو دا خبرې چې په سمه توګه سرته ورسېږي په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوی وشي.
ډېره زیات تمنا ستاسو نه عمر وزیر وو د مشر ډیو خبریال تاسو ته معلومات درکول چې په وزیرستان کې د بدمنۍ او هدفي وژنو ضد د روانو احتجاجونو له مشرانو سره قبایلي او سیاسی مشرانو جرګه روانه ده خو لا هم کوم پرمختګ مخته نه دی راغلی یا کوم خبرې دی هغه مخته په دې اړه نه دی راغلی چې څه پرمختګ شوی او څنګه اردوونکو په وزیرستان کې د بدمنیو هدفي وژنو ضد روانو احتجاجي پرلتونو سره د پیوستون لپاره تیر مازیګر د پېښور په هیتاباد فیسفري چوکې د وزیرستان د سیاسي مدني او زده کوونکو د سازمانونو لخوا احتجاجي لاریون ترسره شو. د احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې د اوتمانزو مشران غوښتنه دي ومنل شي ګنې په بل صورت کې به د پېښور په ستب مخې ته احتجاج پیلوي. په شمالي وزیرستان کې دا وخت د ناامنۍ او هدفي بریدونو خلاف یو احتجاجي پرلت دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د سیمې د عمل لپاره دی عملی ګامونه پورته کړی شي. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې یوازې سږ کال 38 د هدفي بریدونو پیښې شوې دي. دغه راز په تیرو څو کلونو کې دغه ته په سلګونو هدفي بریدونه شوي دي چې په کې سلګونه کسانو ته مرګ جوب لوړدلی. نور تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال غلام غوس را کوي چې د احتجاج کوونکو په غږ دغه راپور پیلېږي.
کچرا حکومت از ځکای مطالبه نه مانی د کوم سره بیا په چار دادو چې دا ځکای میشتو زدر نقشنه
غالو غالو امن غالو
د احتجاجي لاریون په پیښور کې اوسیدونکو وزیرستانیانو او نورو مدني پالانو او زدکونکو د شمالي وزیرستان د اوتمنځي قوم د سوري لاندې د پیل شوي احتجاجي ناستې په پیوستون کې ترسره کړو. دوی تیر مازیګر د پیښور په حیات آباد سلور لار کې یو مشاوراتي ونډه هم وکړه او په دغه مهال یې په شمالي وزیرستان کې د رواني بدامنۍ په ضد یو احتجاجي لاریون هم ترسره کړو. د دغه احتجاج کوونکو د غوښتنو په اړه د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې کده اوتمنځي قوم د مشرانو غوښتنې نه منلې کیږي نو دوی به د محرم د نهمې او لسمې وروستو په پیښور کې هم احتجاجي ناسته پیلوي.
یو خو بنیادی مشوره وشوه مشاورت وشوه چې په دې حواله سره څه کول دي. د پېښور پریس کلب مخې ته به احتجاج هم کوو نو غوښتنه دا دي چې په شمالي وزیرستان کې اول د عیدک په مقام باندې احتجاج شروع و بیا په ټول شمالي وزیرستان ته وغځېده. نو اوس د شمالي وزیرستان ټولې لارې بندې دي او ټول خلک په احتجاج دي. ټول اوتمنځای کوم غوښتنه یې دا ده چې په شمالي وزیرستان کې امن غواړي، امن پر ځای کول. نو هغه دوی د حکومت سره څه په لاندې سطح مجلسونه هم شوي دي خو داسې کامیاب مذاکرات یې هغه نه دي شوي.
احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پېښور پوهنتون د وزیرستان د زده کوونکو د تنظیم مشر اسدالله وزیر وویل چې دوی به د خالی په ورځ د پېښور پریس کلب مخې ته هم دا ډول احتجاجي لاریون ترسره کوي او په پېښور پریس کلب کې به یوې خبري غونډې ته وینا هم کوي. او په پېښور کې فعاله د وزیرستان د بیلابیلو تنظیمونو مشرانو ته په دغه احتجاج او خبري غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړې شوې ده. تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د حزبي اختلاف د غړو لخوا هم د هدفي بریدونو او بدامنۍ په مسله باندې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې بحث ترسره شوی و او هغه مهال صوبایي وزیر شوکت یوسفزی ویلی و چې په مجموعي ډول په ټولو قبایلي ضلعو او خیبر پښتونخوا کې امنیتی وضع د پخوا په نسبت ښه شوې ده او حکومت او امنیتی ادارې هڅه کوي چې د بدامنۍ په مسله په مکمله توګه زر تر زره قابو عمومي. خو تر دې وړاندې په وزیرستان کې د بدامنۍ په ضد داسې په پراخه کچه احتجاجونه نه وو ترسره شوي چې پکې سړکونه او بازارونه هم تړلې شوي وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته غوګستی او تاسو دا راپور ورده چې د وزیرستانیانو وو په پیښور کې په وزیرستان کې چې کم پر لټ روان دي د هدفې بدون زه دغه په ملاتړ باندې اوس شوی بل یو موضوع ترازو او درن کو د پاکستان د رکن صاحب مشر عمران خان پریکړه کړې چې په زمینی ټاکنو کې د قومي اسمبلی په نه وړو څوکیو باندې خپل ودرېږي. د سیاسي چارو پوهان وایي د عمران خان دغه پریکړه ښایي چې کېدی شي هغه د خپل ګوند پر غړو اعتبار نه لري. دغه راز بیا د پاکستان د رکن صاحب غړي دغه تورونه ردوي او وایي چې عمران خان به دغه انتخابات ګټي. نور تفصیل لسیمی د مشال ریو خبریال شبیر احمد جان راکل.
دا پاکستان الیکشن کمیشن دا قومی اسمبلی پانه هو خالی شو سوکو باندې دا سپتمبر په 25مه دا زمینی ټاکنو اعلان کړی دی. د غټوله نه وانه سوکه دا پاکستان تحریک انصاف غړو لخوا د استفاګان ورستو خالی کړی شوی دی. خو دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په دې نه وانه سوکو د ودریدو او د مقابلې کولو اعلان کړی دی. دا چې ولې د خپل د ګوند نور غړو ته ټیکټ نه دی ورکړی. نو په سیاسي چارو نظر ساتونکي خبریال محمود جان بابر وایي چې دا سلګي چې د خپل مرګرو د وټونو اغستو او یا د مقابلې کولو باور پاتې نه دی. دی وایي دغه ډول نور یو شمېر وجه هم کېدای شي چې پکې اوسنۍ د الیکشن کمیشن لخوا د پارټۍ په حق له د ممنوع فنډونو راغونډولو فیصله هم کېدای شي.
د دې عمران خان د دې فیصلې نه یو څو خبرې داسې ښکاري. یو خدای دی چې هغه اوس هم په دې ځان کې دی چې زه د ټولو پارټو ته چې زه یوازې ودرېږم نو دوی منه څوک هم نشي ګټلی. بل دې چې د الیکشن کمیشن خلاف چې کوم کمپین شروع کړی دی نو د ده دا خیال دی چې اوس الیکشن کمیشن کېدای شي مال هغه رنګ ازادي رانه کې کمی چې په پنجاب کې را کړې وه. او یو اړخ د دې دا هم کېدای شي چې د نور باقي په چا باندې یقین نه کوي په پارټۍ کې. یېرېدلې هم دی یېرېدلې په دې لحاظ سره دی چې د هغه ټون بدل شوی دی. د دې الیکشن کمیشن فیصله دراتلو نه پس هغه ته د پته ده چې په خلکو کې د هغې او د هغې د ملګرو هغه مقبولیت چې کوم دی نو هغه له غونډې متاثر شوی دی. اوس پسې د غلا کیسونه هم راوتي دي نو هغه ته اوس د دې خبرې پته ده چې هغه اوس هغه عمران خان نه دی پاتې کوم چې د دې فیصلې نه مخکې و. نو د هغه خلکو له خلک ولې اوټ ورکوي نو هغه اوس پر ځان کیش کوي.
نوموړی زیاتوي چې دا د راتلونکي عامو ټاکنو لپاره د عمران خان یو ستراتیژي هم کېدای شي چې دا پیغام ورکړي چې که د ده خلاف که هر څنګه فیصله راشي خو د سره خپل منونکي په هر صورت ملاتړ ته کلک ولاړ دي. که څه هم د پاکستان تحریک انصاف مخالف ګوندونه او ځینې شرنکار نظر لري چې د الیکشن کمیشن د ممنوع فنډنګ کیس د پریکړې نه پس دی په ولس کې غیر مقبوله شوی دی. خو د ګوند غړي وایي چې داسې هیڅ خبره نشته او ټول سیټونه به ګټي. د چار صدې نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي انور تاج مشال لیړو ته په دې باب لوایي
دا چې څومره د پی ټی آی کسان دي کاغه ایکس ایم این ایس دي د ټولو باندې دا اعتماد دی ځکه چې دوی ورسره په صف وخت کې ولاړ دي. خو چونکې دوی یو ډرامه جوړه کړې ده او دا ډرامې جواب هم هم دی.
د پښتنې په جواب کې چې استفاګانو ورکول وروسته ولې بیا پاکستان تحریک انصاف په دې ټاکنو کې برخه اخلي نو نوموړی زیاتوي چې حکومت او الیکشن کمیشن دې نظام پسې ټوغی کوي ځکه دوی یو سل یو دیرش استفاګانې ورکړ دي پکې یوازې ولې نه هم منظور شوي دي نو ځکه دوی هم دا دومره سنجیده نه اخلي. دا د منره چې اپریل میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باورۍ تحریک کامیابی ده ورستو د دوی مخالف پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ډی ایم لخوا شهباز شریف وزیر اعظم وټاکل شو او حکومت یې مرکز کې جوړ کړو. دا هغې ورستو د پاکستان تحریک انصاف یو سل یو دیرش غړو قومي اسمبلی نه استفاګانې ورکړې په دې غوښتنه چې بیا د سره ټول ټاکنې ملکي وکړي شي. ولې د قومي اسمبلی سپیکر د جولای په 28مه د یو لس غړو استفاګانې منظور کړې چې پکې د زنانو دوه مخصوص څوکۍ هم شاملې دي. د قومي اسمبلی په کوم نه حزوکو باندې چې ټاکنې اعلان شوي پکې یو یو څوکۍ د 400 مردان کرمه فیصل آباد او ننکانه صاحب دي او درې کراچۍ خار نه دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
اوردونکو د خبر پختونخوا د صحت یا هیلث فاونډیشن په نوم سرکاري ادارې ویلي چې د خبر په شمول په ټوله صوبه کې یو شمېر هغه روغتونونه دولسي شخصي شراکت داري یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ په بنیاد کپنی او تا ورکوي چې د کومو کارکردګي کمزور ده او لسته سم طبي خدمات نه رسوي. د خبر نه د صوبایي سمري غړي محمد شفیق اپریدی ویلي چې د سربا په روغتونونو کې د ډاکټرانو حاضري یقیني شي او د علاج معیار به ورسره ښه شي، خو بیا د سرکاري روغتونونو ځینې کارکوونکي په دې اندېښمن دي او دوی وایي چې د سربا په دې روغتونونو کې د سرکاري نرخ نه په زیات فیصد د خلکو علاج کیږي. خو بل پلو د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ڈاکٹر ظفر خان وائی چې د شراکت داری سره با په روغتونونو کې د طبي خدماتو پیسونه نه زیاتیږي. پاره تفصیل د سیمې د بشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن په نوم سرکاري ادارې لخوا د اگست په 14مه نیټه په اخبارونو کې خپور کړل شوی ټینډر کې ویل شوی چې په ټوله صوبه کې به لږ تر لږه 50 روغتونونه پبلک پرایویټ پارټنرشپ یا عوامي شخصي شراکت داري په بنیاد باندې ټیکه کوي. په دې کې د خیبر ضلع د لنډ کوتل جمرود بازار زخخیل او باړي مرکزی سرکاری روختونونه هم شامل دی. د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټه چیرمن او د صوبایي سمله غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو توای
د خراب کارکردګي ول اسپیټالونه چې په هغه کې مریضانو ته یا مقامی خلکو ته ښه علاج نه په ملاویږي، نو هغه اسپیټالونو فیصله شوې ده چې دا به موږ په پرایویټ کپنو باندې چلو. او دا ډیر یو ښه مخ کې کامیاب سټایل روان دی. په نور اسپیټالونو کې بنسبت چې کم سرکاري تور باندې محکمه صحت چلوي په لرې پرتو علاقو کې التکی د ډاکټرانو حاضریانه او دغه سي د ادویاتو په صحیح طریقه باندې لکه مریضانو ته رسیدل د حکومت لپاره ډیر مشکل دي.
د خیبر مرکزی روختون ځنې کارکونکو په دې باندې اندېښنه خو دلی او دوی د خپل نمونو نه اخیستو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د سربا پولیس باندې د ډاکټر لیبارټریو او الټرا ساوند فیسونو مصرف د سرکاري نرخ نه زیات شي او دا پریکړه دوی ته نه ده منظوره. یو ځای فعال محمد عمران وای په کار وا حکومت لومړی نه د دغو روختونونو څار ساتله وای، نو بیا به د روختونونو شخصي ټیکدارانو ته د حواله کېدو ضرورت نه وای.
ټیکدار د هغه خپل تاله سہولتونه درکې لګن، نو څنګه چې په خور اسپیټالو کې پرایویټ اسپیټالو کې سہولتونه ای خو الته خو مصرف هم ډیر کیږي کنه، نو کچاري پیل نه په دې اسپیټالو باندې دا نظر ساتل شوی وای، د ګورنمنت طرف نه سخت فیصله پر شوی وای، نو نن به دا فیصله نه کېدې چې دا پرایویټ پارټنرشپ.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان وای چې د شراکت دارې سره به په روغتونونو کې د طبي خدماتو نرخونه نه زیاتیږي.
نه جی بالکل هم نه، او مکه 10 روپے پرچه بیا او سروسز چې کم د سرکار ریټونه دي هم په هغه باندې بیا او 24/7 بیا، بالکل بم دلته سب پرایویټ فیس نه وی اکا چې څنګه نارمل په نورو اسپیټالونو کې د سرکار سره ریټس دی د 10 روپو پرچا دا مریض ته په ایمرجنسی کې دوی هم ملاویږي هغه هر څه به، او ان شاء الله امید دی چې د آؤٹ سورسینګ او پبلک پرایویټ پارټنرشپ سره به سرویسز نور هم خشي د پهلنه.
د خیبر پختونخوا هیلت فاونډیشن په نوم سرکاري اداره وای چې کله دا روغتونونه شخصي ټیکدارانو یا کمپنیو ته ورکړل شي، نو په دې کې به د ډاکټرانو حاضري یقیني شي او ولس به پکې معیاري علاج ترلاسه کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اردوونکو د پاکستان په قومي اسمبلی کې اتحادی حکومت په اعتصاب قانون کې د بدلونونو ترمیم منظور کړ. دا ترمیمی بلونه د اګست پر 3مه منظور کړل شو. د دې تر مخه د اعتصاب ادارې یا د نیب د ججانو او د دې د مشر د ټاکلو واک به د ولسمشر پر ځای پارلمان ته د ورکولو سپارښتنه شوي. په دې ترڅنګ له 500 کروڑ روپو نه کم د بډو رشوتونو قضیې پلټنې به اعتصاب اداره نه کوي. د حکومت مخالفو ګوندونو د اعتصاب دا ترمیمونه رد کړي او دریځ لري چې په وفاقي حکومت کې شامل اتلافي ګوندونه د خپلو درغلیو کیسونو ختمولو لپاره قانون سازي کوي. پوهان وایي په پاکستان کې اعتصاب اداره خپلو سیاسي ګټو لپاره کارول کیږي او سیاستوالان یې د یو بل پر ضد استعمالوي. تفصیل لپاره خورا شبیر مجانا کوي.
دا قومی احتساب یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو قانون کی چنور لسوا نہ نوی کے دہا وقت فوزی جرنیل پرویز مشرف جوڑ کڑے وہ پاکی حکومتوں وقت پا وقت بدلون نہ کڑی چکل ہم پاکستان کے وفاقی حکومت بدل شوی نو احتساب قوانینوں کے ترمیم نہ کڑی. دا سیاسی چارو پوہان وائی چی ہمیشلا احتساب نظام او قانون پاکستان کی حکومتوں دیو بلنا سیاسی بدل یا انتقام اخستو لپار استعمال کڑی. اسلام آباد کے دا سیاسی چارو کارپوہا قریش خٹک پدے باب لوائی چی تاریخ وکتلشی نو د احتساب مطلب په پاکستان کې سیاسی انتقام او بیا یوازې سیاستدانان د دې هدف وي.
د نیب یا د دې نمخ کې احتساب بیرو وانو دا په پاکستان کې د دې لپاره نو جوړ شوی چې کرپشن ان گورننس کم پیسې چې دا نشاغ لا کړی نه پاغي باندې نظر وساتي بلکې د سیاسي مقاصدو لپاره جوړ شوی او د هغه په وجود د دې تاریخ وګوره او د کرپشن والیوم وګوره چې چا سومره ډېر کرپشن کړی نو په اول نمبر باندې به فوجي جرنیلانی دویم نمبر باندې به چې دی سویل اینڈ بیوروکریٹس د جانور تر تر اوسه پورې چا لاس نه دی اچولی بیا د ټولو نه اخیره کې سیاستدانان راځي.
د دوی په وینا تر اوسه د سیاستدانانو په شان احتساب نه د ججانو سره شوی او نه هغه فوجي یا افسر شاهي افسرانو سره کوم چې بدنوانی یا کرپشن کې ککړ وو. د دې وجه سده
سیاستدانانو باندې چونکې دا په ټولو کې کمزورې طبقه ده په دې زموږ چې کم حکمران اشرافیه ته وایي نو دا په یو بل باندې لګي داسې لاسونه او حملې چې د نیب او د کرپشن په حوالې سره کوي او دا نور کوم حمایت کړه دا د دې دارو خلک هم په دوی باندې ډېر چړ او په اسانه باندې راځي. نو دې د وجې نه د نیب چې دی ټول توپ او ټوپکې چې دي هغه د سیاست او سیاستدانانو طرف ته دي.
سید مسوم شاه باچا چې د پخوانی وزیر اعلی خیبر پختونخوا امیر حیدر خان هوتی خصوصي صلاحکار وو د نیب قانون لاندې د بدنوانی کې شنو ته مخامخ شوی. دا خبره دوی منی چې دا سیاستدانان د خپل کمزورو او د انتقامي رویو لوجې یوازې هم دوی خپل د احتساب قوانینو هدف ګرځي. انور ادارې دوی دو هم د دې کمزورو نه ګټ پورته کوي
چې څوک په اقتدار کې راشي هغه دا نه ګوري چې زه به سبا د اقتدار نه کوزیږم. دا غلطي عمران خان هم وکړه، دا دینه مخکې نواز شریف کوله، نواز شریف هم دا غي ښکار شو، اوس عمران خان ښکار شو. نور ادارې ټول یو بل سپورټ کوي، ته جوډیشي باندې دې ټول جوډیشي باندې خلاف وي، که ته د فوج خلاف خبره کې سپینه والا جرنیل به ټول خلاف وي، که هغه ته خبره کې بیوروکراسي ده هم په یو نه یو شکل خپل سپورټ کوي.
پیخور ہائی کورٹ کے وکیل نوید حسین گگیانی وائی چې د پاکستان آئین او قانون ترمخه هر یو تن د قانون په نظر کې یو برابر دی، خو د پاکستان د قانون او د نظام کمزوری بلی چې د ټولو سره یو شان احتساب نه کیږي.
آرٹیکل 25 زموږ د آئین دا وایي چې ایکویلیٹی آف سیٹیزن فیئر ٹرائل چې کوم دی آرٹیکل 10 هغه د هر چا فنډامنٹل رائٹ دی. دا خو جی زموږ د ملک چې کوم دی موږ ته بدقسمتی وایو چې دې کې چې کوم دی داخل کړی دینه ایکسکلود کړی دی چې د احتساب چې کوم دی 47 نواله تنن وس پورې نه کیږي. دې د فارس پارلیمنت لا چې سمرا ګورنمنت کې اپوزیشن دی دی لپاره دا سی او ترامیم یو لا پکار دا چې د ټول خلک دا کور کی.
په خوانی سېنټر او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف دا موجوده مرکزی حکومت لخوا په نیب قانون کې بدنور باندې سخت ټکونه وکړل چې د خپل ځان د خلاصولو او خپل لا کرپشن کیسونه ختمولو لپاره دوی دا ترمیمونه کوي. خدا هم منی چې نه هغه ډول کار تر اوسه نه دی کړی سرنګ چې کول وو.
دا بالکل منما چې دا سي ادارې چې دی د دې کار همیشه هم دا سي وی چې 100% دی د جرایم او بیخونی چې به هغه نشي کولای دا غي پاسبيليټي نه وي. خو خبره دا سي دا چې دا غنم دا منما بالکل هر قانون چې دی پاغي کې د ترمیم اختیار پکار دی او ترمیمات پکار دي، خو هغه ترمیمات د قانون د بهتره ده لپاره او د هغه ادارې د کارکردګي د خکولو د لپاره پکار دي، نه د دې د لپاره چې دا غي اختیارات کم کې او غي نور هم کمزوري کې چې کارکردګي د خکېدو په ځای نور خراب.
دا دومره چې د پی ڈی ایم یا پاکستان ډیموکراتیک موومنٹ په نوم جوړ سیاسي اتحاد دا وخت په مرکز کې حکومت ته او دوی د اگست په درېما نیب قانون کې ترمیمی بل منظور کړي چې تر مخه به د نیب د ټولو ججانو او د دې د مشر د ټاکنو اختیار د صدر پر ځای پارلیمان ته ورکړل شوی. دا ډول د بډو رشوتونو د پلټون لپاره به نیب د نور حکومتي ایجنسو مرستې اوس نشي ترلاسه کولی، بل بغیر ثبوتونو او خالي تورونو په بنیاد به ملزم نه نیول کیږي او قید سره به د جرمانې سزا یوځے نشي ورکولی. دین علاوه د نیب چیرمن ته دا اختیار دی چې کوم وخت هم هغه یو کیس ختمول شي او کوم د کرپشن کیس چې د 50 کروڑ روپو نه کم وي د هغه باندې پلټنې نه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اودونکو وخت شوه دی پزلی بجې لا شاین بنری د خبرو لاندې څورو.
ستر مشهد دی وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنې پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرلت دوام لري. مظاهره چانو شمالي وزیرستان ته تللې ټولې مرکزي لارې او د میرامشاه، میرعلي، غلام خان او د تخیل بازارونه تړلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته تر څو د امنیت په اړه پوخ ډاډ نه وي ورکړی، احتجاجي پرلت به دوام لري. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی له پرلتوالو سره مذاکرات کړي او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان فوج ویلي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری په وجنه کې پاکستان لاس نه لري. د فوج د ما اړیکو د ادارې مشر میجر جنرل بابر افتخار پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ځینې پاکستان مخالف هیوادونه په دې اړه په ټولنیزو رسنیو منفي پروپیګنډه کوي خو دوی په سختۍ سره ردوي. انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اگست په 23 د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن پر ویبپاڼه خپور شوی دغه نوټس کې ویل شوی چې عمران خان دې د بهرنیو چندو په معامله کې خپل سپیناوی وکړي. په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړی، د ماحولیات وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداری ورکړی دی. شیر رحمان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د موسمیاتو د څانګې تر مخه د نن څخه په اسلام آباد، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د تیزو بارانونو امکان دی چې د اګست تر 9 به دوام لري. بلخوا پرون وزیر اعظم شهباز شریف یو خبر پاڼه کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره د خزانې وزارت ته د 15 ارب روپو ورکولو حکم ورکړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې لوړاندې یرونکي نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی. لنډا توماس گرین پیل فرم په گانا کې د خبرو پر مهال وړاندوینه وکړه چې جګړه به د 30 میلیون اضافي خلکو لپاره د خوړو د قلت لامل شي او د افریقا ځینې برخې به ډېرې اغېزمنې شي.
تو شاین بن رچ تاسو سره خبرو لنډیز باندې کو په دې نیمای کې یو شمیر راپور لرو او د کرکټ په اړه هم خوندور راپور لرو. خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې یوکرایني چارواکي وایي چې په یو شمیر خارونو کې یې د روسي حملې په شاتم بولی دي. دا په داسې حال کې دا چې لا هم په یوکرین کې د روسیې لخوا بریدونه دوام لري او دغه راز د دواړو خواوو ترمنځ ځای پر ځای نښتې کیږي. نور تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې.
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن سهار خبر ورکړ چې پر ختیځو یاکوفلیفکا، ورشین، کودیم او زایتسیوی ښارونو د روسیې د پوځ حملې په بریالیتوب سره په شا تمبولی دي. دا ادعا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې. د اوکراین په جنوب کې د پوځ د سیمه ییز قرارګاه مشر ویتالی کیم نن پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې په میکولایف ښار کې چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پروت دی، بیګانه وخته د دوشنبه تر ورځې پورې ګرځبندیز ولګېده. ښاغلی کیم وویل دا اقدام به د هغو کسانو په موندلو او نیولو کې له چارواکو سره مرسته وکړي چې له روسیې سره همکاري کوي. له بلې خوا په داسې حال کې چې مسکاو او کیف د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې چې د اوکراین او اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کیږي، د توغندوی حملو پړه پر یو بل اچوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي بیگانه وخته په خپل ورځنۍ ټلویزیوني وینا کې وویل روسیا باید د دې تروریستي عمل پړه ومني. د زاپوریژیا بټۍ چې د روسیې تر ولکې لاندې ماریوپول ښار په 200 کیلومتره کې پرته ده، د اوکراین د جګړې له لومړۍ ورځو څخه د روسیې تر څار لاندې وه. زلنسکي وویل چې روسانو دوه ځلې پر دې تاسیساتو برید کړی او خورا زیات خطرناک حالت یې رامنځته کړی دی. اوکراینی چارواکو مخکې له دې ویلي وو چې د روسیې په توغندیو د زاپوریژیا د برېښنا د تاسیساتو د لوړ ولتاژ لرونکی لاین لګېدلی، خو بټۍ ته نور زیان نه دی اوښتی او راډیو اکټیف وړانګې هم نه دي ترې خپرې شوي. د روسیې دفاع وزارت بیا د دې حملو تور د اوکراین پر پوځ لګولی. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اوکراین پوځي قطو د زاپوریژیا د اټومي بټۍ پر ساحه د توپونو درې حملې کړې دي. بیان زیاتوي چې د زلنسکي حکومت د اټومي تروریزم په اقداماتو لاس پورې کړی. روسیې له نړیوالو مؤسسو غوښتي دي چې دا عمل وغندي. د زاپوریژیا پر اټومي تاسیساتو حملې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ په نړیواله اداره کې هم اندېښنې رامنځته کړې دي. د اګست په درېمه د دې ادارې مشر رافایل ګروسي وویل چې په دې تاسیساتو کې د اټومي انرژۍ د خوندیتوب ټول تدابیر له پامه غورځول شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوزن کو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د شوري ورځې د منځلو لپاره تیاری روان دي. په کابل کې پرون یو ځل بیا د شیعهګانو په یو جماعت برید د نامرګ جوب لړولی. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې برید کې اته ولسی وګړي وژل شوي، اتلس نور ټپیان دي. دغې حملې زمبوري داعش وسلوال ډلې منلې ده. پر نور تفصیل په دې راپور کې
آینی شاهدان وایي چې پرونی 14 د کابل ښار د شپږمې ناحیې اړوند سره کاریز سیمه کې چې ډیرای شیعهګان پکې اوسېږي شوې ده. د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي وایي په دې 14 کې 8 ولسی وګړي وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد زادران ازادۍ رادیو ته ویل د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د ښاغلي زادران په وینا چاودیدونکي مواد پر یو سړک چې عام خلک تګ راتګ پرې کوي په یو کراچۍ کې ځای پر ځای شوي وو. عیني شاهدان وایي دا 14 د سرکاري سیمې د امام محمد باقر په نوم جماعت کې شوې ده. د پیښې یوې عیني شاهدې چې د نوم نه ښودلو په شرط له ازادۍ رادیو سره خبرې کړې وویل
انفجار رخ داد که زمون کورت نزده ده محمد باقر ده جماعت مخی تایی وچاوده نوسوه چه ده جماعت فاصله زمون ترکوره پوری دیره لگه ده. لمرای ده چاوده نغرب وسه او بیارازی وسوه. طالبانو زمون کوچی اولاری بنده کرده او زمون پسیمه که هیچ جاتا ده تک اجازه نوار کوله.
د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. خو له دې مخکې پر شیعهګانو ډیری حملې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګ کړي. ښاغلي زادران هم د ځانګړې ډلې نوم یاد نه کړ خو ویل د برید د عملانو د نیولو لپاره هڅې پیل شوې دي. دا حمله داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د محرم د لسمې یا د عاشورا د ورځې د لمانځنې لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان شیعه وګړي ویره لري چې بیا هم په تروریستي حملو کې په نښه نه شي. خو د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ښاغلی زادران د امنیت د ډاډ تر څنګ وایي چې د شیعه ټولنو له استازو سره د ګډ کمیسیون د پریکړې له مخې د محرم د لسمې مراسم باید په تکیه خانو کې دننه ترسره شي.
د اهل تشیع هیوادوالو سره په ګډه یو کمیسیون جوړ شوی دی تر څو د دوی د امنیت لا ټینګ څارنه وکړي. همداشان د دې پیښو پر وخت باندې ځانونه هغې ځای ته ورسوي. د دې تر څنګ دوی ته ویل شوي دي چې تاسو به خپل مراسم تر خپلو امام برګاو پورې محدودوئ، په ښارونو کې به نور عامو هیوادوالو ته مزاحمت نه کوئ.
طالبان شیعه ټولنو ته د امنیت ډاډ وروسته له هغه ورکوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابل په شیعه میشته جمال مینه سیمه کې درنه نښته وشوه. د دې نښتې په اړه چې تر ماښام پورې روانه وه ښاغلي زادران وویل چې د دوی ځواکونو د شریرو عناصرو پر یو پټنځای عملیات وکړل او له منځه یوړل. خو هغه تایید کړه چې په وسلواله نښته کې د دوی دوه پولیس هم وژل شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اردوونکو په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو وار بیا د برنیو چندو اخیستو یا فارم فنډینګ موضوع تود شو. بیا په پاکستان تحریک انصاف ګوند تورونه پورې کیږي چې له بهر یې پیسې اخیستي. خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه رد کړي دي. د بهرنیو چندو تورونه په تیر وختونو کې په مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ هم پوره شوي وو. دا چې له بهرو هیوادونو څخه د سیاسي ګوندو چندې ترلاسه کول په پاکستان کې څه قانوني حیثیت لري او دا ولې د ګوندونو او سیاستوالانو لپاره ممنوع دي؟ په اړه تفصیل د انیس اجمل په راپور کې.
په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو په اړه د 2002 قانون یا پولیټیکل پارټیز اکټ تر مخه اس یو ګوند خپل سیاسي فعالیتونو لپاره د بهرنیو وګړو بهرنیو ادارو څخه پیسې نشي اغستي. بلخو د انتخاباتي قانون 2010 تر مخه هم اس یو ګوند د بهرني فند اغستو اجازه نه لري. خو د اګست په 2 د پاکستان انتخاباتي کمیشن په یو فیصله کې ویل چې په تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو اغستو تورونه ثابت شوي دي. په دې اړه د قانوني چارو پوه وکیل سلمان اکرم راجا د اګست په 4 مشال ریډیو ته ویل چې سیاسي ګوندونه یا سیاستوالان د خپلو فعالیتونو لپاره له بهرنیو وګړو او بهرنیو شرکتونو سازمانونو او ادارو څخه پیسې نشي اغستي.
جس دورانیه کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے
تو پاکستان انتخاباتی کمیشن چې د کوم وخت په اړه فیصله راغلی دا هغه وخت د هیواد قانون نو پولیټیکل پارټیز کال 2002 وو. په دې قانون کې ویل شوی چې یو سیاسي ګوند به د ملکی غیر ملکی کمپنیو څخه پیسې نه اخلي. په دې قانون کې بیا د غیر ملکی تن خبره نه ده شوی، خو هم په دې قانون کې بیا د فارن ایډیډ یا بهرنی مرستو ترلاسه کوونکو په اړه ویل شوی چې که یو ګوند له بهرني تن څخه پیسې واخلي نو هغه به له بهره مرسته ترلاسه کوونکی ګوند ګڼل کیږي. بلخو زمونږ د آئین د 15 آرټیکل 2 ماده وایي چې هر هغه ګوند به تحلیلولی شي چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کوي. نو اوس پوښتنه دا ده چې آیا 2 یا 3 میلیونه ډالرو اخیستو سره یو ګوند د ملک د سلامتۍ او خودمختاري خلاف کار کولی شي او کنه؟ موږ چې آئین او قانون یو بل سره پرتله کوو نو دا خبره مخې ته راځي چې د یو غیر ملکي نه یوازې پیسې اخیستل کافي نه دي، بلکې باید دا وکتل شي چې آیا داسې کار هم شوی دی چې د هیواد د سلامتۍ او خودمختاري خلاف وو او کنه.
د 2015 کال په اکتوبر کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست دایر کړی و چې پکې ورسخه اوغختل چې انتخاباتي کمیشن د ګوند د بانکي اکاونټونو له کره کتنې منع کړي. تحریک انصاف ګوند ویلي و چې انتخاباتي کمیشن د دې کار واک نه لري. اسلام آباد های کورټ د 2015 کال په فروری کې دا قضیه انتخاباتي کمیشن ته واستوله او بیا هم دغه کال په مئی کې انتخاباتي کمیشن خپل دریس تکرار کړ او وی ویل چې د بهرنیو پیسو د معاملې جاج اغستل ټول قانوني واک لري. تر هغه وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم پر دې قضیې بحث وکړ او په 2013 کال کې کمیشن ته د پلټنو لپاره واستوله. د پاکستان پارلیمان په 2010 کال کې نوې انتخاباتي قانون منظور کړي چې د پخانی هغه ځای ونیو. په دواړو قوانینو کې په ګوندونو سیاستوالانو له بهرنیانو او بهرنیو هیوادونو حکومتونو ډلو سازمانونو شرکتونو د چندو پر اغیستو او د انتخاباتي کمپاین لپاره د پیسو په اغیستو بندیز دی. د 2010 کال له قانون سره سم هغه بهر میشتي وګړي چې د پاکستان شناختی کارډ ولري هغه البته کولی شي چې یو ګوند یا سیاستوال ته د سیاسي هلو ځلو لپاره پیسې ورکړي. په پاکستان کې د قانون سازۍ او د انتخاباتو شفافیت غیر سرکاري ادارې پلډاټ مشر بلال محبوب وایي چې بهرنۍ چندې د یو هیواد په تګلارو او فیصلو بد اغیز کولی شي او دا پیسې په انتخاباتو کې په غیر قانوني توګه د بریا لپاره هم استعمالېدای شي.
پاکستان یوازینی ملک نه دی چې پکې بهرنۍ چندې منع دي، بلکې نور هیوادونه هم په سیاست کې بهرنۍ مرستې نه خوښوي او غیر قانوني ګڼي. د خیر ښېګڼې لپاره کومې پیسې چې راځي هغه ناسمې نه دي، خو سیاسي ګوندونو یا د پارلمان غړو ته د انتخاباتو لپاره چندې ورکول منع دي. له بهره راغلي پیسې د هیواد پالیسیانې او فیصلې اغېزمنولی شي او دې ته سیاسي رشوت هم ویل کیږي. پاکستان کې دننه کمپنۍ هم له قانوني پلوه یو سیاسي ګوند یا سیاستوال ته پیسې نشي ورکولی.
په پاکستان کې یوازې تحریک انصاف ګوند دی چې په د بهرنیو چندو تورونه پوره شوي. پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي هم د بهرنیو مرستو له تورونو سره مخامخ شوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن په خانه مرستیال مشر افضل خان وایي چې بهرنۍ چندې هغه وخت غیر قانوني ګڼل کېدای شي چې د یو بل هیواد استخباراتي ادارې د خپلو ګټو لپاره یو سیاسي ګوند ته پیسې ورکړي.
ډېره آسانه خبره ده چې بهر نه پیسې راځي هغه ته فارن فنډنګ وایي. که د آی ایم ایف نه راځي یا فارن فنډنګ دی، که یو ایس ایډ نه راځي یا فارن فنډنګ دی. او عموما چې څومره د تھرډ ورلډ ممالک دي، غریب ممالک دي، دا خو چلیږي په فارن فنډنګ باندې او من په قرضې باندې. خو دغه ممنوع نه دي، دا حرام نه دي، دا غلط نه دي،
د استعمال صحیح یا غلط کدل شي او بیسیکلی فارن فنڈنگ از ناٹ اے کرائم دا جرم نه دی. جرم چې کوم دی هغه جرم هغه دی چې تا ته سی آئی اے پیسے در کی تالا را پیسے در کی تالا کے جی ڈی پیسے در کی تالا دے ایم آئی سکس یا موساد پیسے در کی وہ آغا پیسے دے دے پارا در کی کہ سب اغ ملک کے دے غیر ممالک سے مفادات ہو پالنا ہو کے.
دا تحریک انصاف دا بہرنیو فنڈو نو مقدمہ دا گوند یو بانی غڑی اکبر ایس بابر پا دو سرا سورلسم کال کی دا دے گوند پرسید دائر کڑی وا. تحریک انصاف دا تورینا ردوی او وای چې پرسید به سپریم کورٹ ته سي خو حکومت او دغه اتحادیانو په دې رستیو کې د تحریک انصاف ضد د کاروایانو غوښتنې توند کړې دي.
د مشال رډیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارٹ ویوز 2013 15315 پیته او 15250 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې تا اوګستي او د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري چې دوه اونۍ وړاندې په کابل کې د شپږیزې لیگ په نوم د افغانستان د زونونو په کچ د کرکټ سیالۍ پیل شوې وي. د سپینغر پانګان لوبډله په دې وتوانېده چې د کرکټ د سیالیو جام په خپل نوم کړي. په ننګرهار کې د کرکټ بورډ مسؤلین او د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په ګډه د لوبغاړو د هرکلی په موخه غونډه جوړه کړې وه چې د کرکټ په سلګونه مینهوال ورته ورغلي وو او د سپینغر پانګان لوبډلې غړو ته یې په درون استقبال سره غاړو کې د ګلونو هارونه واچول. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپینغر پلانګانو د لوبغاړو د اتلولۍ د هرکلی په موخه د اګست په 15 نیټه په سلګونو تنه د کرکټ مینوال په جلال آباد ښار کې پښتونستان وارد ته ورټول شوي ول او لوبغاړو ته یې په غاړه کې ګلونه واچول او د لاسونو په پلقای ونازول. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف خبریالانو ته وویل
دغه سیالۍ د لوبې ګټلې د سپینغر پلانګانو ننګرهار ته دا ویاړ راوبخو. مونږ دوی ته مبارکي وایو او الله تعالی دې د افغانستان ملت خاد او آباد لري چې سپینغر پلانګان ونازول.
د افغانستان په ختیځ کې د کرکټ بورډ مسؤل نعمت الله عالم د کرکټ لمینوالو مننه وکړه چې د سپینغر پلانګانو لوبډلې درون استقبال یې وکړ. نوموړي وویل
د شپږیزې اتم پړاو چې په 2022 کې ترسره شو اته لوبډلې پکې وي. څنګه سپینغر پلانګان چې د مشرقي ولایتونو مربوط لوبډله هغه پکې اتله شوله او موږ تاسو ټول دلته د هرکلی شهیدان ډېر په زړه پورې مراسم هم نیولي دي.
د سپینغر پلانګانو د لوبډلې یو تن لوبغاړی یامین احمد زی مشال راډیو ته وویل په شپږیزې لیګ کې د دوی لوبډله له پیله ښې لوبې وکړي او لامل یې دا شو چې د سیالیو جام وګټي.
زمونږ ټیم ماشاءالله د شروع نه ډیر خلک یاو او همدغه لامل شو چې مونږ دغه کپ وګټو. راتلونکي لپاره ټول لوبغاړي دې ته وهڅول چې همدغه راز خپل کرکټ ته ادامه ورکړي او په راتلونکو کې همدغه سي داخلي کرکټ کې او بین المللي کرکټ کې خپل هیواد لپاره لاس ته راوړنه راوړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شپږیزې لیګ په نوم د کرکټ د سیالۍ د جولای په 13 نیټه پیل کړې وي او د اګست په 14 نیټه پای ته ورسېدی. په دې سیالیو کې د مس عینک، امو، بند امیر، سپینغر، بست، د هندوکش ستوري او پامیر زلمی په نومونو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. هرې لوبډلې په خپل ګروپ کې وو لوبې ترسره کړې. سپینغر لوبډله وتوانېده چې په دې سیالیو کې په 12 نمرو سره نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي او پاینل لوبه کې له بست لوبډلې سره مخامخ شي او د شپږیزې د دې سیالیو جام وګټي. د ذکر وړ ده چې د کرکټ د شپږیزې لیګ د سیالیو دا اتم پړاو او د سپینغر لوبډلې په دریم ځل د سیالیو جام په خپل نوم کړ.
د مشال په نوم خبرونه
دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی روانو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 603 3 6 4 9.
اوردن کو د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویلی چې د هیواد د زیاتیدونکو آبادۍ باید کنټرول شي. نوموړي د جولای پر 11 په یو ویډیو بیان کې وویل چې د انسانانو زیاتیدل د هیواد د پرمختګ په لار کې خنډ دروي. د 2011 کال سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی څه د پاسه 21 کروڑ وبخي. د 2011 کال د سرشمیرنې سره سم د پاکستان آبادی شاوخوا 22 کروڑ ده. د نړۍ د نفوسو په اړه د پاڼې په وینا پاکستان د آبادۍ له پلوه د دنیا 5 لوی هیواد دی. شنونکي او پوهان وایي په هغه هیواد کې د کورنۍ پلانولو په اړه د پوهاوي اړتیا ده. د آبادۍ زیاتېدو رفتار کنټرولولو په اړه دا راپور اوري.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی پر دې اندېښنه ښودلی چې د ملک آبادی یې پر لپسې زیاتېږي او وسایل کم دي. د په خبره په آبادۍ کې زیاتوالی د پرمختګ په لار کې خنډ دی. نوموړي د جولای په 11 خپل یو ویډیو پیغام کې په حکومت غږ وکړ چې ولس پر دې پوه کړي چې په آبادۍ کې زیاتوالی د خلکو په اقتصادي او ټولنیز ژوند منفي اثرات غورځوي.
وسائل قوموں کے پاس ہیں ان وسائل کے اندر رہتے ہوئے.
نوموړې وایي قانون سره چې کوم وسائل وي نو د هغو مطابق خپل آبادی زیاتوي او دا کوشش کوي چې د هیواد هر وګړی یې ټول سہولیات ولري. نو پاکستان هم د آبادی کنټرول ته توجه ورکړي.
پاکستان بھی اس پر بڑی توجہ دے رہا ہے.
د ورلڈ پاپولیشن ریویو وی پانی لمخې دا محل پاکستان د رغبې په لحاظ سره د نړۍ 33 خو د آبادی په لحاظ سره 5 غټ ملک دی. د پېښور پونتون د جنډر سټډیز څانګې استاد انوش خان وای د زیاتې آبادۍ له کبله د پاکستان ځمکه د دې هیواد پر خلکو تنګه شوې چې له وجې خلکو ته معیاري خوراک، صحت او تعلیم سهولتونه او روزګارونه نه ملاویږي او د اوبو ذخیرې یې ورځ تر بلې په کمیدو دي. د دې په خبره د آبادۍ له سیوا کېدو سره زری ځمکه په کمیدو ده چې له وجې خوراکي توکي او نور زری پیداوار کمیږي. نوموړی وایي د زیاتې آبادۍ لخوا د زیاتې توانایي د استعمال له کبله که یو خوا په ملک کې د پیټرولو او توانایي نور وسیلو نرخونه زیات شوي او ګرانۍ رامنځته کړي، نو ماحولیاتي بدلون یې هم پیدا کړی چې له وجې یې بې وخته په غرونو د واورو ویلې کېدو له کبله سیلابونه زیات شوي. انوش خان په 10 جولای مشال ډو ته وویل چې کله وسایل کم او آبادی زیاته شي نو په ټولنه کې جرمونه او نورې خرابۍ زیاتېږي.
دغه اثر د زیاتې آبادۍ په ملک په معاشرتي اثرات کوي چې لکه خلک زیات شي، چې خلک زیاتېږي، چې معاشي مشکلات پیدا شي، بیا جرائم زیاتېږي. دې له چې خلک ځان نه شي پوره کولی نو بیا همدغه لکه غلط لارو ته بیا وځي چې ځان له لکه ډوډۍ درکو لګوي یا څه وکړي.
د خبر پښتونخوا د آبادۍ خېګړي یا بهبود څانګه وایي چې دا وخت د صوبی آبادی له 4 کروڑ زیاته ده او هر کال پکې 10 لکه خلک ورزیاتېږي او که دا رفتار روان و نو راتلونکو 15 کلونو کې بعد د دې صوبی آبادی له 8 کروڑ زیاته شي. د پاکستان ولسمشر هم ویلي دي د پاکستان آبادی چې اوس مهال 2 کروڑ ده که دې رفتار سره یې زیاتوالی روان و نو په راتلونکو 1.5 کلونو کې یې د 2 چنده کېدو امکانات دي. ولسمشر وایي چې دا مهال نیمایي میندې غواړي چې بچي ونه زیږوي خو د په خبره دغه میندو ته د حمل د مخنیوي مصنوعات نه رسیږي. د خبر پختونخوا د آبادۍ د بهبود څانګې مشره عائشه خان وایي د ولسمشر دغه خبره تر څه حده سمه ده ځکه چې دا وخت په خبر پختونخوا کې د خاندانی منصوبه بندۍ څه باندې 3000 مرکزونه په کار دي او دوی یوازې شاوخوا 950 لري. نوموړی وایي حکومت سره دومره وسایل نشته چې دغه مرکزونه جوړ کړي. البته دا وایي که څوک غواړي چې بچی راوړل بند کړي نو هغه له عامو ډاکټرانو مشوره اخیستی شي. دغه راز سرکاري هسپتالونه او غیر دولتي ادارې هم دې لړ کې همکاري کوي. خو عائشه خان په 10 جولای مشال ډو ته وویل د آبادۍ په کنټرولولو کې تر ټولو غټ خنډ د خلکو رویه ده.
جو خو خلکو بیهیویر چې کوم دی هغه چینج کول هغه خو چې څه سیز کې هم تاسو سوچ بدلولی نو هغې کې ټایم لګي. بس یاد دا دی چې لکه څه نه څه خلکو مسکنسپشنز هم ویلی شي.
د یو پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبل ایاز وایي حکومت له دوی او نورو مذهبي عالمانو سره په خاندانی منصوبه بندۍ مشوره کړي او په بچو کې د وقفې کولو کومه پالیسي چې حکومت جوړه کړې نو عالمانو ورسره په هغه کې مرسته کړې. قبل ایاز په 10 جولای مشال ډو ته وویل چې عالمان پر دې نظر دي چې د بچي او مور د ښه صحت، د بچو د ښه تعلیم او تربیت او په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره په بچو راوړلو کې وقفه لازمي ده. نوموړی وایي دغه وقفه تر 4 کالو پورې کېدی شي.
د شعور بیدارولو ضرورت دی چې علما کرام په اعتماد کې واخیستل شي او دا خبره په نصاب کې هم راشي. بیا د آبادۍ د زیاتېدو سره چې کوم مسایل دي دولت په میډیا باندې راشي. مونږ تجاویز دا ورکړی دي د اسلامي نظریاتي کونسل نه چې په کلیواله علاقه کې د زنانو سکولونه کلاو شي او تعلیم عام شي. چې کله تعلیم عام شي نو دا مقصد به پخپله حاصل شي، ځکه چې یو تعلیم یافته جینې چې دا هغه بهتر انتخاب کولی شي د خپل کور د افراد د تعداد او د ښه انتظام.
د پاکستان ولسمشر عارف الوی د دې هیواد په اولس او حکومت د آبادۍ د کنټرولولو غږ پر داسې وخت کړی چې په 10 جولای د آبادۍ نړیوالې ورځ په مناسبت ملګرو ملتونو خپل راپور کې وویل چې په 2015 کال کې د نړۍ آبادی 9.8 اربنا زیاتېدی شي او په دې کې به نیمایي اضافه د پاکستان په ګډون 9 ملکونو کې کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه په ډیستریکټ کې
مونږه ته دې کې کوم دې هم بس
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته غوږ سه د نوروزی نه ساته خبرونه ورسته شی بو ته رسیدلی یو درې منټه کم شپږ بجې کېدون خيري په خبر کې نو ل شاهین بنيري ورستي لړ خبرونه ورو مشه د دې وخت مهم خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو او نامنې پر ضد د اوتمانځي جرګې احتجاجي پرله دوام لري. مظاهره چانو شمالي وزیرستان ته تللې ټولې مرکزي لارې او د میرامشاه میرعلي غلام خان او د تخیل بازارونه تړلې دي. دوی وایي چې حکومت ورته تر څو د امنیت په اړه پوخ ډاډ نه وي ورکړی احتجاجي پرله دوام لري. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي چې دوی له پرلتوالو سره مذاکرات کړي او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره هلې ځلې کوي. د پاکستان فوج ویلي چې د القاعده شبکې د مشر منو زواهری په وجنه کې پاکستان لاس نه لري. د فوج د ما اړیکو د ادارې مشر میجر جنرال بابر افتخار پرون له جیو ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ځینې پاکستان مخالف هیوادونه په دې اړه په ټولنیزو رسنیو منفي پروپیګنډا کوي خو دوی په سختۍ سره ردوي. انتخاباتي کمیشن د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اگست په 23مه د حاضرېدو نوټس جاری کړی دی. پرون د الیکشن کمیشن پر ویبپاڼه خپور شوی دغه نوټس کې ویل شوی چې عمران خان دې د بهرنیو چندو په معاملې کې خپل سپیناوی وکړي. په داسې حال کې چې حکومت مونسون ایمرجنسی اعلان کړي د ماحولیات وفاقي وزیر په پاکستان کې د بارانونو د نوې لړۍ خبرداري ورکړی دی. شیر رحمان پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د موسمیاتو د څانګې تر مخه د نن څخه په اسلام آباد، کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند کې د تیزو بارانونو امکان دی چې د اګست تر 9مې به دوام لري. بلخوا پرون وزیر اعظم شهباز شریف یو خبر پاڼه کې ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره د خزانې وزارت ته د 15 ارب روپو ورکولو حکم ورکړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې په یوکرین کې د روسیې جګړې له وړاندې یرونکي نړیوال خوراکي بحران نور هم سخت کړی دی. لنډا توماس گرین فیلډ پرون په غانا کې د خبرو پر مهال وړاندوینه وکړه چې جګړه به د 30 میلیون اضافي خلکو لپاره د خوړو د قلت لامل شي او د افریقا ځینې برخې به ډېرې اغېزمنې شي.
ورسیل خبرونه مو واردل همدې سره د مشال ډیو د نور زینا ساتا خبرونه پای تر رسیدي خو پر همدې چپو تاسو د ډیو رډیو خبرونه اور دې شي سبا سهار پوره په 9 بجې با یو دی بیا از موږ خبرونه پیلېږي تر هغه خپل قربا اسلام محمد د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي د الله پامان خو وختونه